کوو او دې ته به موږ ټول لسونه په ټینګ اعظم او په ملاتړ باندې ولاړ یو. بل خبره دغه صلح چې کیږي دا د پاکستان پښتانه دغه یو حرکت وکړي یو چې شی وکړي د دغه خوانه چې شلاره پکې پیدا کیږي.
نو تاسو وای چې دا مهال د سیمې هیوادونه د نړۍ هیوادونه د ایران په جګړه کې ښکیل دي، هلته مصروف دي، د افغانستان او پاکستان د شخړې د حل لپاره یا هم د اوربان لپاره باید خپل پښتانه ولسونه سره غږ پورته کړي.
وو مونږه جرګی لرو پښتانه، مونږه جرګی لرو، په جرګو باندې مونږه غټي غټي مسایل حل کولای شو. او دغه جنگ سره چې مونږ دې طرفه ډیر احتیاط کیږي، مونږ ډیر احتیاط د پاکستان د پښتنو سره کوو. پاکستان پښتانه دې مونږ ورونه دي او دې مونږ سره تقریبا څلوېښت کاله دې مونږ ملما پالنه کړې. دا اوس کوم کار دې مونږ سره روان دي؟ دا د پاکستان سره نو مناسب ما پاکستان کومه ښه پالیسي لرلې نو پاکستان به دې مونږ د دنیا د مسلمانانو دا یو مشر وو او ښه پالیسي لرلې مونږ به داوا کولای چې مونږ اټومي بم لرو. دغه بم به مونږ مشترک بم وو. خدای چې ښه پالیسي نه لري او دغه ته خبرې راورسولې دغه میلمه پالنه چې مونږ کومه لرله یم داسې تمه توقع د پاکستان نه مونږ نه لرله لکه دا وچ شو.
بله، یو بل ورسته پښتنه کوم تاسو نه بیا در سره مخه کړو. راځو خپل میلمنو ته مونږ له تورخم نه راپور نه درلودل چې ډیر کسان بې ځای شوی دي، تقریبا سلګونه کورنۍ په نورو سیمو کې هم کسان بې ځای شوی په کوناړ او د سرحدي نورو سیمو کې. په عام خلکو باندې د جګړې اغیز څه دی؟ آیا په بازارونو کې په بایو کې څه توپیر تر سترګو کیږي؟ یا خو پروزا کې مجموعا د توکو بیې لوړیږي، اما اوس چې د پاکستان لارې بندې دي تقریبا څو میاشتې کیږي، ایران سره هم که څه هم ګمرکونه رسمي خلاص دي اما خامخا جګړه به اغیز کوي. بازارونو کې د عامو خلکو په ژوند باندې دغه جګړې اغیز څومره محسوس دی؟
جګړې خو اتمی بدبختی لري، جګړو سره نرخونه لوړیږي، جګړو سره دربدری ده. چې خو شکر الحمدلله چې په افغانستان کې تر اوسه پورې نرخونه هم کنټرول دي او د سې ډیر د نرخونو د خوانه او کډوالي به یو سره مسته شوي. توپونه د پاکستان له خوانه راواریږي او لسونه به زیانمن شوي. جنگ خو ښې پایلې نه لري او نرخونه په بازارونو شکر دی انشاءالله نسی دیر آغا نلرو نمگرتی آوی دیر نلرو.
کور مودان امان الله خان لخوگیانون سلامت و سی چی دازاده پس پوکی خبرونه کمو
محمد امان لخوگیانون
او محمد امان لخوگیانون کور ودان سلامت و سی دیر مندن دودیال سیب تاسو دیده غوریدون که خبری واوری ده که چه هم دا محال مطل دا ویداد پتی سر دهی کنه. نو د جګړې پیل دی اما څه چې ګورو په بازارونو کې د ډالر بای د تقریبا له 2.3 پیتونه پرون تر 15 پورې ډالر پورته شو. کله چې ډالر پورته کیږي په افغانستان کې د توکو په بای باندې اغیز کوي. د لارو بندوالی بل لامل دی. آیا د منځنۍ اسیا هیوادونه به د افغانستان لپاره تکافو وکړي؟ ځکه که چیرته ایران سره خدای مکړه لارې بندیږي، دغه کوم ترانزیت چې کیږي د ایران له لارې چابهار او دغه راز بندر عباس له لارې نه او د ایران نه کوم واردات چې کیږي افغانستان ته یا صادرات کیږي افغانستان ته، که دغه بندیږي پاکستان لارې هم بندې وي، د منځنۍ اسیا بازارونه څومره د ډاډ وړ دي، څومره د اطمینان وړ دي؟ آیا د قحطۍ ویره شته؟ ځکه داسې ګنګوسې دي چې که دا لاره بندیږي نو افغانستان کې بدن یوازې دا چې قیمتي بلکې قحطۍ یا د توکو نشتوالی به رامنځته کړي.
خدای دې نه کړي د قحطۍ امکان انشاءالله نشته، ځکه چې ژمی تیر ده او پسرلی را روان ده. پسرلی معمولا افغانان پټیو ته وځي، باغونو ته وځي او څه امید پیدا کیږي. قحطۍ به نه وي اما قیمتي به شي. دغه د ایران سره ولو که ګمرکونه خلاص هم دي اما مال تجارت نه راځي، په داسې حالت کې نه راځي. ایران اعلان وکړ چې هیڅ څه به خارج ته نه صادرېږي، نوغوی صادرات بند کړي دي. خو دا د خوشحالي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د افغانستان بازارونه لالحمد ډک دي، کوم خاص د قحطۍ علائم نشته دي. د شمال همسایګان به تر خپلې وسې پورې تجارت جاري او هغه زمونږ د دې دوه نورو ګاونډیانو په مقایسه ډیر نیک خلک دي. په دغه ټول د تاریخ کې زمونږ د شمال ګاونډیان افغانستان سره ډیر ښه چلند درلودی او زمونږ د افغانانو او د ولس اراده او نیت خو تاسو هغه د واوریده امان جان خو ګرنی څومره په اخلاص سره ویلي چې مونږه دغه د سرحد دوه خواته پښتانه لکه ورونه غوندې یاسو. نو د ولس شکایت د پنجاب نه ده، او پنجاب یوازې په دې جنګ کې نه چې دغه اوس مونږ وایو چې جنګ شروع شوی ده، د پنجاب جنګ د هماغه پخوانه مونږ سره و، هغه وخت کې چې دوی مغلګۍ بمباري کړله، او دوی یوازې افغانان دې خواته د سرحد دې خواته نه بلکې آ خواته هم سواد کې څومره قتلونه وکړل، چار صده کې څومره قتلونه وکړل، داسې تر بنو پورې تر دغه ټولو منطقو پورې بلوچان خو یوې خواته پرېږده. دوی په دغه منطقه کې د پښتنو د بلوچ په منطقه کې قتلونه د کلونو کلونو نه شروع کړي دي. د دوی دا اول تجاوز نه ده، پخوا هم خو اوس فرق دا ده چې اوس امریکا په شا ټپوي. امریکا دا مقصد هم لري چې دلته د ایران سره هم وضعیت ګډوډ شو، دا هم دغه جنګ لوی جنګ ده. او دلته بل هدف دا ده چې په دغه زمین کې په دې کې چې دلته توپونه راولي، هغه عسکري ځایونه او قرارګاوې چې امریکایانو جوړې کړې وي هغه یوه یوه له منځه یوړل شي، او په یو شکل سره دغه وسلې چې موجودې دي دا وسلې هم کمې شي، له منځه لاړې شي، او په دې جنګونو کې وسلې ځي له منځه ځي. معلومدار نو دلته څو هدفونه دي، څو مقصدونه دي. د امریکې خو مقصد دا ده چې دا سیمه دغسې کړکېچنه وي، او د دوی دغه جنایتونه ټول پکې ورکي، او ملامتي په ټي ټي پي او په طالب او په داعش او په دې باندې راشي، او دا سیاسي لوبه ده، ټولو ته معلومه ده. د امریکې دا مقصد ده، او د پنجاب دا مقصد ده چې پښتانه نور هم وځپل شي وځپل شي، او نوم یې بد شي، او دغه د ډیورنډ کرښه په یو شکل سره غواړي چې دوی نور هم برجسته کړي، او دغه کرښه په حقیقت کې غواړي چې د سرحد په توګه کله وایي چې دلته به هیډ ټاکو، کله وایي چې نظامیان دته ګمارو. او دا خبر او بل هدف دا ده چې په یو شکل سره د واخان د لارې هغه لنډې لارې نه ځان منځنۍ آسیا ته ورسېږي. دلته د موږ د اوبو مطلب هم ده چې افغانستان آرام نه شي او خپلې اوبه کنټرول نه کړي. یعنې د پاکستان هدف دغسې یو څه اقتصادي مسایل هم دي، اقتصادي مسایل هغه د اوبو منابع دي، زمونږ د معدن خبره ده، د لارې دي، دا دي. نو دا ټول هدف لري، ټول مقصد لري. د بل خوانه طالبان هم ایران دي، طالبان په دې دي پاکستان نه ډېر خفه دي چې طالبانو شل کاله د پاکستان د خوشحالولو دپاره بشکې راوړلې افغانستان کې، خلک وژل، سړکونه او پلونه دای پې وران کړل. آخر پاکستان د دوی ته نه شه عباس ویلي نه هغه د ورسره جنګ شروع کړ. نو د ټولو خواوونه تمش کېدلې ده، امید دا ده چې د افغانانو ژوند نور د خطر نه بچ شي، نور د ملکي تلفات ونه لرو، او خدای دې نه کړي چې قاسي او قیمتي د دې نه اضافه شي. خلک نور تحمل نه لري، نور وس او توان نه لري. امان جان وویل چې موږ دا 45 کاله جنګ تیر کړی، رښتیا وایي یوازې دا 8 ورځې نه دي، دا 50 کاله موږ دا جنګ د پنجاب له لاسه موږ دا تعامل کړی ده، خدای دې نور دا جنګ ودروي.
کور ودان سلامت اوسې استاد محترم. تازه خبر داده چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد اعلامیه خبره کړې، ویلي دي چې د دوی رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د مالیزیا ولسمشر محمد انور ابراهیم سره خبرې کړې. د مالیزیا ولسمشر د افغانستان او پاکستان پر شخړو باندې اندېښنه ښودلې، او ویلي دي چې دغه ستونزې او دغه شخړې باید د خبرو اترو لپاره هوارې شي. دغه سي نورو اسلامي هوادونو یا د سیمه هوادونو هم د منځګړیتوب ټټر وهلې دی، خو تر اوسه عملی پایل نه ده ورکړې. مثلا د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان، روسیه، حتی ایران د جګړې مخکې او د سیمینورو هیوادونو ویلي و چې دوی به منځګړیتوب لپاره چمتو وي، او که چیرته وغوښتل سي دوی به دوربند هڅو ملاتړ وکړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ. ښاغلی مختار، ولې دغه هڅې تر اوسه عملي شوي نه دي؟ دوربان غوښتنې کیږي، دغه د تازه د مالیزیا ولسمشر غوښتنه کړې چې باید د خبرو لارې دا ستونزې هوارې شي. کله چې دوه طرفه یا دوه لوري جګړه پیلوي، دریمګړي به دوی سره کې نه، ځکه په اسانه خپل منځو کې او بل ته تن نه ورکي، هغه هم افغانان. نو دغه دریمګړي ولې نه رامخته کیږي؟
زما باور دا دی چې افغانانو ته ضرورت دا دی چې د قدرت د موقف نه د پاکستان سره د خبرو اترو دروازې خلاص. پاکستان دې باید دا ومني چې افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی، او پر یو آزاد او خپلواک ملک حمله اول د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو او مقرراتو پر خلاف دی. دویم افغانان که څومره هم کورنۍ مشکل ولري خو کله چې د دوی په جغرافیه حمله کیږي دوی من حیث یو قدرت او یو قوت خپل ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع کوي. کله چې موږ وایو د قدرت د موقف نه یا فرام د پوزیشن آف سترینګ نه چې خبرې کوو دا د افغانانو لپاره مفید دی چې باید د خپل جغرافیه نه دفاع وکړي او پاکستان ته ووایي چې موږ اوس نه پرته نن نه وروسته تا ته د دې اجازه نه درکوو چې زموږ په امورو کې مداخلت وکړي. د ترکیې پالیسي د افغانستان په هکله لا مشخص نه دی. ترکیه د ایران د پاکستان سره ډېر ښه تعلق لري او د افغانستان سره تعلق مشخص لا تر اوسه نه دی. د ماليزیا ولسمشر چې زه یې هم پیژنم ښه نیت لري اما دلته موضوع پاکستان ته ګرځي. موضوع دا دی چې پاکستان پر افغانانو حمله کړې. پاکستان په افغانان د افغانستان په حریم داخل شوی او کورونه وران کړي، جماعتونه وران کړي، ماشومان یې وژلې. د صلح لاره باید د قدرت په ګدۍ کې مطرح شي. په دې معنا چې افغانستان غواړي چې د پاکستان سره صلح وکړي د هغه صورت کې چې پاکستان خپل الزامونه بیرته واخلي، چې هیڅ داسې عناصر او ډلې وجود نه لري چې هغه د سیمې لپاره تهدید وي. دویم، آیا افغانان کولی شي په پاکستان باور وکړي؟ آیا افغانان په دې دوباره څنګه کولی شي په داسې یو خلک باور وکړي چې هغه بار بار د دوی د ولسمشر نیولې تر وزارت دفاع هم دا وایي چې موږ د افغانستان ورانو او د افغانستان نظام بدلو، رژیم بدلو، خلک نه پرېږدو. همدا پرو دوی د ټولو انساني موازینو او مقرراتو پر خلاف دوه درې سوه کسانې د بورډ بازار نه نیولې او بیا په یو زنځیر ټولې تړلې او بیا محکمې خواته وړل. دا حال دی چې دا خلک دلته څلوېښت پنځوس کاله دلته ژوند کوي. یعنې پاکستان د هرې لارې نه کولی شي چې په افغانانو فشار راوړي او دغه فشار د ده لپاره دی چې تر څو نظام نور هم ضعیف کړي. او کله چې نظام ضعیف کړي پاکستان بل ستراتیژي دلته دا دی چې غواړي نیابتي استخباراتي ډلې په افغانستان کې فعال چې پرونه د افغانستان په ورانولو کې لاس تر یو ځل بیا فعال کړي. د پاکستان دا هدف نه دی چې دا جنگ ودروي. د پاکستان دا هدف دی چې دا نظام تضعیف کړي او استخباراتي جګړې دې راشي، نیابتي جګړې دلته راشي او د پراکسي وار په نتیجه کې د افغانستان شل کاله نور هم په جګړو کې اوسېږي. آیا موږ کولی شو چې په پاکستان باور وکړو؟ آیا پاکستان دې ته حاضر دی چې د افغانستان هغه اصلي اساسي غوښتنې ته چې دا دي چې زموږ په امورو کې مداخلت مکوي پاکستان به دا ومني؟ په دې اساس ټول هغه جریانونه او ډلې او ملکونه چې د صلح لپاره د پاکستان او د افغانستان په حق لکار کې موږ حمایت کوو. اما حقیقت دا دی چې دا کوم پالیسی چې پاکستان لري دا زموږ د خاورې په نفع نه دی. تاسو وګورئ چې د افغانستان ولسمشر جناب حامد کرزی او د افغانستان ډیر ستر ستر شخصیتونه همدا حال چې طالبانو سره اختلاف لري خو دغه طالب د نظام نه حمایت وکړل. اب افغانستان باندې چې کله حمله کوي په سایکالوژي لحاظ، په ستراتیژیک لحاظ او په سیاسي لحاظ افغانستان خلک د جګړې متن ته وځي. کله چې افغانستان خلک د جګړې متن ته راشي بیا دا جنگ د افغانستان او د پاکستان جنگ دی. دا بیا جنگ طالب او د پاکستان د نظامیان نه دی، دا جنگ دو ملتونه دی، د دو خلکو دی. کله چې ته شخصي حریم حمله کوي خلک مجبور دي خپل نظام د حمایت تر شا ودرېږي. موږ په دا اند باور یو چې پاکستان دا جګړه نه غواړي چې د پای ټکی ورته کیږي او کچیر پاکستان صلح ته حاضریږي افغانان قطعا غواړي چې چا سره جګړه وکړي. خو په سیاسي او ستراتیژیک لحاظ دا موضوع باید دلته وویل شي چې موږ د قدرت له موقف نه خبرې کوو. په دې معنی که هیڅ شی هم نه لرو خو موږ یو ملت دلته لرو او دغه ملت جنګېدلی، دغه ملت د دغه آدرس نه ځپول شوی، دغه ملت د دغه آدرس نه تهدید شوی، تحقیر شوی، ژبنی موضوع منځته راوړی، اختلافاتو ته لمن وهلې، په موږ کې ډلې روزلي. اوس چې کوم شرایط سره موږ مخامخ یو هغه دا دی چې من حیث یو ملت د پردی د یرغل په مخ کې اتحاد او خپل وحدت او یووالی حفظ.
کور ودان سلامت اوسې. له ګروس سبب یا په دې تم شو بحث به سر راټول کو چې دغه قوي موقف یا دریز نه بلاخره څنګه کولای شو چې د جګړې دغه ټغر ټول کو کچیرته دریمګړي نه مخته کیږي. ولسونه څه کولای شي، جرګې څه کولای شي، قومونه څه کولای شي؟ اوریدونکو استودیو سره وصل دی، دا اوریدونکو سره خبره کوو، بیا نو بحث سره ورو ورو راټولو. استړي مشه د ازادۍ په صفو کې خبرونه اوري.
په خیر خیرت ته زه په خپل ور سره د ازادي رادیو کارکونکو او دونکو سلامونه وایم. مېلمه تم زما نظر په دې حق لدار کم دی د افغانستان او د پاکستان په حق ده چې پاکستان چې کوم یرغلونه پر افغانستان کړي په دا اوس شپو کې دا په ګټه نه دي. په څو واره د افغانستان حکومت ژغ پر کړی دی زموږ سره هر خبرې د سولې د لارې زموږ سره حل کړي، نو که دا د پاکستان نظامیان بیا هم دا کوي چې بریدونه پر افغانستان کوي دا د دوی په ګټه نه دی، نه د دوی په ګټه دی نه زموږ په ګټه دی. او که بیا هم دوی دې بریدو ته ادامه ورکړي تاسو درباندې نه دي، د افغانستان خلک مجبوره شي بیا کار څونه لوی قدرت شي هر څوک برید پر وکړي دا هغو جواب دی خامخا لري. هغه په دې معنا تاسو ښه درباندې بل که امریکا یرغل کړی دی که روسانو کړی دی که بل چا کړی دی دا هغو جواب دا ملتو ورکړی دی. که نن پاکستان نظامیان داسې یو فکر کوي چې افغانستان کمزوری دی، افغانستان نه دی کمزوری، ځکه د افغانستان ولسونه خپل دفاع په هر حالت کې کوي. هغه که په هر لحاظ وي چې مشر امیر غږ پر وکړي دلته ولس نظامي دیا نشته، بیا دوی خپل دفاع خامخا کوي لکه څنګه چې تاسو په دا اوس شپو کې ولیدل. نو زما دا نظر دی د پاکستان پر ولسونو مو دا غږ دی، پر پښتنو مو دا غږ دی چې تاسو د دغه نظامیانو خبره مو منئ، تاسو خپل ځان ته کار وکړي، پر دغه پښتنو باندې کوم ظلمونه دي پر بلوڅانو دي هغه تاسو در معلوم دي. نو ستاسو دپاره دا ښه خبره ده چې تاسو د نظامیانو سر ورخلاص کوي، سر ورخلاص کوي چې پر افغانانو باندې دا زور مه کوئ.
کور ودان سلامت اوسئ، ډېره مننه چې اړیکه مو نیوله او خپل نظر مو را سره شریک کړئ. راځئ ورورو بس سره راټول کو. شنواره سی باول تاسو ته درځو، آیا سیاسي پلوه تاسو ته امکان ګورئ چې دغه جګړه به بل اخره په نږدې ورځو کې پای مومي، څه خوځښتونه ستادل ته قومي حرکتونه جرګي ګوندونه دوی څه نه خني خاني خار کړی چې بل اخره به د افغانستان او پاکستان د غشخړه هواریږي او کنه لا هم د جګړې د پاتې رسیدو ښکارا څرک نشته په واقعیت کې سره واندې په هغه ځای کې چې تاسو یې خبري پوښښ په غاړه لري.
دا تیر او تور زونه چې دا درنه جګړه شروع شوی د دې خبره دا په دې کې تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي حکومت چې کوم وزیران دي مشران دي او بیا خاص کار حکومتي غوندې نو غوي طرف نه چې کوم دا بیانونه راځي هغه داسې نخ کاری چې دوی به دا جګړه زر ودري. خو بیا چې کوم په خیبر پختونخوا کې سیاسي ګوندونه دي فعالان دي، دلته په خیبر ضلع کې دوه درې غونډې وشوي او احتجاجونه مشول چې یاره باید دغه جګړه ودرول شي، دواړو خواو ولسونو ته تاوان دی، یو ډیر لوی اقتصادي تاوان دی. اوس چې دغه جګړه زیاته شوه لیا دغه د ایران چې کوم جګړې خبرونه را زیات شول، نو هغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم یو لویه موضوع وه هغه د دوړخیز تجارت وه، هغه بالکل شاته لاړه. موضوع تو کې ادی نه و، ټوله مهمه موضوع دا وه چې دا خو د تیر کال 2015 د اکتوبر نه ترانزیت ریډ هم بند دی او ورسره چې کوم دی د پاکستان اکسپورت او امپورټ چې دا به په میلیونونو ډالرو د ورځې په حساب او بیا د میاشتې په حساب ورته تاسو ولګوئ، دا تجارت به روانو په سلګونه ګاډي به د پاکستان نه افغانستان ته وختل، مالونه به وړل او بیا به هغې غاډې نه راتلل او دې سره په زرګونه خلکو د رزق هغه وسیلې روانې وي. نو دلته چې کوم خلک دي هغه خو ډېر په بیا بیا باندې په پاکستان حکومت باندې پاکستانی وګړو د دغه سیاسي خلکو فعالانو تجارانو په بیا بیا غږ کړی چې دا جګړه ختمه کړی، او بلکې هغه د تورخم دروازه چې کوم ده لیا نور سرحدونه دي دا ټول تجارت ته پر اخلاص کړی، او دغه جګړه چې دا دینه زیات تاوان چې کوم دی دلته کې پاکستانی وګړو او تجارانو ته دی. مثال په توګه د ورځې به چې کوم دی خواو شا په تورخم باندې صرف د پاکستان اته سوا لارې لیا د مالونو ډک گاډي او خپل چې دا غینه به د ورځې په حساب باندې په میلیونونو روپۍ پاکستانی حکومت ته محصول یا مالیه تر لاسه کیده، همدارنګه افغانستان ته تر لاسه کېدا. بیا کومنګ ډیورنت کرخې دواړو غاړو ته چې کوم ترانسپورټران دی یا د گاډو کاروبارو کدی ته مونږ ګورو او مونږ د وړو کې یو تحصیل د لنډی کوتل دغه د تورخم د اډی یو مثال رواخلو، په دې کې 15,000 موټر یو گاډی د سورلو به ولاړو او د دوی ټولو کاروبار انحصار چې دی دا په افغان وګړو په افغان ناروغانو چې دا به راتلل او پېښور لبې په گاډو کې وړل او دوی به ورسره مزدوري روانه وه. نو دا ډېر لوی اثرات دي په دې علاقه باندې دواړو خواو ته، اکه سماجی دي که اقتصادی دي، او بس دې ټولو ستونزو سره خلک مخ کړي دي. خو دستي تور باندې چې کوم دی دغه د پاکستان واکمنانو طرف نه داسې بیانونه مخکړي راغلي چې
په مننه شینوار صاحب رښتیا هم کله چې ولس زیانمن وي، تجار زیانمن وي، بزګر زیانمن وي، بیا نو د دولتي یا سرکاري چارواکو ډېر پام کیږي نه. له بده مرغه چې د افغانستان او پاکستان په دې روانه شخړه کې دواړو لورو ته ملکیان هم زیانمن شوي دي، خصوصا افغانستان خواته لزګونه ملکیان یوازې وجل سوي دي. یونما دا خبره کړې ده. کور ودان سلامت او صحیح شنوار سیب تاسو سره مخه خکه او نور مو وخت نه نیسو، راځو خپل ملمنو سره بحث راټولو. دودیال صاحب، ستاسو په نظر حلارې څه دي؟ څنګه ولسونه قومونه کولی سي چې دغه شخړې هواري کی او دغه ورځ تر بلې زیاتېدونکي زیانونه یې لږ تر لږه راکم کی؟
اوس خو چې لیدل کېږي د څو کلونو نه رادېخوا د پنجاب پوځیانو په ولسونو باندې سخته قبضه لګولې، هم اخوا ته د پېښور خواته او د بلوچو سیمو دا ټولو دې ځای کې تر بنو وزیرستانو تر دې ټولو پورې، او هم دې خوا ته هم د همدغو پاکستاني پوځیانو د لاس وسیلې شته دي، مزدور کسان شته دي او خلک ولسونه تهدیدوي. دلته یوازینۍ لاره دا ده چې دغه ولسونه خصوصا افغانستان کې ملت خپل وحدت وساتي، خپل یووالی وساتي، ځکه چې د پنجاب تلاش ته هم ده چې په افغانستان کې ډلې ټپلې پیدا کړي او د منطقوي او ژبني دا تعصبات وپاروي، او تعصبات پارولي هم دي هغه د همدغې ورځې لپاره، یوه ډله را خپله کړي بله بیا د هغې سره وجنګوي. خو ولسونه دې د هوښیاري نه کار واخلي او دغه خپل وحدت وساتي. بهترینه لاره چې تاسو پوښتنه وکړه چې څه لاره پاتې ده، لاره همدغه پاتې ده چې د افغانستان خلک د ټولو ولایت چونو د شپږ د شو ولایتونو د عامو د غاړو نه نیولې د بدخشان تر کندهار او تر هلمند او تر ننګرهار او تر هرات پورې د ټول خپل ملي وحدت وساتي. په ملي وحدت کې د دوی قوت هم زیاتېږي، او بیا د روژې د لحاظ باندې دغه استقار او دغه خبرې دې نه کوي بلکې د سخاوت نه د کار واخلي. داسې کورنۍ شته د لله الحمد چې څناڅه لري، وسایل او امکانات لري چې خپلو ګاونډیانو خپلو دوستانو کلیوالو سره کومک وکړي. نو دغه یوه وسیله او یوه لاره ده چې زموږ ملت ځان بچ وساتي، او دغه راکټونه او مرمۍ او ګولۍ چې د پاکستان خوا نه راځي د دې نه د ځان بچ کړي او څه امن ځایونو ته د پناه یوسي تر څو چې دا جنګ را ختم شي.
کور ودان سلامت او دودیال صاحب محترم، مختار صاحب ساسو د پای خبرې هم اورو، هلی امیدونه څومره دي د جګړې پای ته رسیدو ته، او حل لارې څه کېدلی شي ولسونه څه کولی سي، او شاوخوا هیوادونه چې مونږ دا مهال څاري دا وضعیت نږدې ګوري دوی څه کولی سي په لانډو کې؟
زما باور دا دی چې د افغانستان په حق له خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړي، او په دې شرایطو کې د پوسی چې افغان به د تا آماده نشي چې افغانستان کې د رژیم تغییر د پاکستان د ادرس یو ځل بیا تکرار شي، او د افغانستان د نسبي امنیت دوباره وران شي او خراب شي، او افغانستان د یو نیابتي استخباراتي جګړې سنټر او مرکز وګرځي. باور مې دا دی چې تر ټولو غوره اساسي او بنیادی غوښتنه د افغانستان د اوسنۍ حکومت نه دا دی چې یو ستره لویا تاریخي عظیمه جرګه د احمد شاه بابا په څیر او د میرویس نیکه په څیر دی وغواړي، او د دغه جګړې لپاره د یو ملي تاریخ پیدا کړي، زما باور دا دی چې پاکستان به خپل حملو ته ادامه ورکوي او د صلح غدې ته به د قدرت موقف نه افغانان مخامخ کیږي. تر هغه وخت تر چې پاکستان خپل ستراتیژي ته تغییر نی ورکړي، د افغانستان ملت ته قدرنو سترګو نی کتلې، خپل د حالت او د موږ په امورو کې خپل ولې دا جګړه به ونه دریږي. او باور مو دا دی چې کچیر سناریو داسې وي چې وګوري په افغانستان کې د استخباراتي جګړه نور هم لمن ووهي، په دې جګړه کې به پاکستان په خپل هم وسوځي. زموږ غوښتنه دا دی چې د تعامل او تفاهم ژبه اختیار کو. افغانان همدغه غوښتنه د پاکستان سره جنگ نه غواړي، جنگ خو په مونږ تپل شوی، کور خو زمونږ وران شوی، جماعت خو زمونږ وران شوی، ماشومان خو زمونږ وژل کیږي. په دې لحاظ د افغانستان د اسلامي نظام او اسلامي امارت د طالبانو د حکومت نه موږ غوښتنه ده چې ضرورت دی تر ټولو د مخه یو ستره لویه جرګه وغواړي، نړیوال ته ووایي افغانستان د هیڅ طرحګر کور نه دی، افغانستان په یو ناپېلې سیاست پاور لري، افغانستان د غرب سره په تقابل کې نه دی، افغانستان غواړي چې په دغه سیمه کې په امن پاتې شي او د خپل ګاونډیانو سره ښه تعلق ولري. هغه بهانې او پلمې او دروغجن تبلیغات او هغه استخباراتي ماشینونه چې د افغانستان د ملت پر ضد فعال شوی تبلیغات کوي، دغه ته به پاکستان د پای ټکی کیږي. بس
کور ودان ډیره ډیره مننه درنو میلمنو. په پېښور کې د مشال رادیو له خبريال فرهاد شینواري، د پانتون د استاد محمد بشیر دودیال، او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر لمشر ډاکټر حاتف مختار نه ډیره ډیره مننه. او اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه.
کلیا لمینه نابود خانه‌ام، نابود خانه‌ام، نابود خانه‌ام.